السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته راغلاست وایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. زه دلته یم څو له اسلامي جمهوریت او افغانانو سره خپل روان تعهد ډاډ ښکارکم. طالبان وایي له امریکا غواړي چې د میتر لومړی د امریکایي ځواکونو وتلو ته ژمن پاتې شي. دوی د سپتمبر 13 د امریکا د ځواکونو د وتلو اعلان د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې. عام افغانان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه څه وایي؟
پوځیانو باندې څه ګټه ونه شو د افغانستان په 2500 پاتشونو نورو باندې څه ګټه لاس تر نه راځي.
او په پیښور کې د افغانانو لپاره په یو روغتون کې ځانګړي سہولتونه برابر شوي. دا او نور مسایل به تر خبرونو وروسته خبر شي. خبرونه له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې افغان مشرانو سره ګوري. د فواید عامه وزارت پر اطلنکو دریو میاشتو کې پر یو شمیر لویو پروژو د کار د پای ته رسیدو خبر ورکوي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن بیا په پام کې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله او نورو چارواکو سره د کتنو په مقصد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. بلینکن له عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د خلکو لپاره له یو پیغام سره کابل ته تللی دی.
زه راغلی یم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان له خلکو سره زموږ پر دوامدارو ژمنو ټینګار وکړم. زموږ ترمنځ داسې یو شراکت شته چې بدلیږي خو دوام مومي. لکه څنګه چې ولسمشر بایدن وویل، موږ یو نوی سفر کې پرانیزو خو دا سفر کې به په ګډه لیکو.
بلینکن به په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو او خبریالانو سره هم وګوري. بلینکن په داسې حال کې کابل ته ځي چې تیره شپه د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل امریکایي ځواکونه به د روان کال د مېر له لومړۍ نیټې د سپتمبر 13 پورې له افغانستانه ووځي. ناتو اعلان کړی چې افغانستان د غوښ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خبره کړه. ناتو هم په خپل اعلامیه کې طالبانو ته د ولسمشر بایدن خبرداري تکرار کړی او ویلي دي چې که طالبان د دې ټالوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به د ځواک په کارولو ورکړي. طالبانو په یو بیان کې چې نن خبر شو امریکا او په افغانستان کې له داخلو نورو هیوادونو غوښتي دي چې خپل ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. بیان زیاتوي چې طالبان په افغانستان کې د بشپړ خپلواکۍ او د سچا اسلامي نظام له اقامې نه تیریږي او د اشغال ختمې دوروسته به په افغانستان کې د کړکیچ د سولیز حل په برخه کې اقدام وکړي. امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه بللې ده. جمهوری پال ګراهام چې په 13 کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې دخیل پاتې شوی پرون په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو استل د هغې بیمې فسخه کول دي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 پر متحدو ایالاتونو د بلې تروریستي حملو مخه نیولې وه. پاینه حال کې هند د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د قدرت د تشدد راتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د هند دفاع وزیر جنرال بیپین راوټ نن یوې امنیتي غونډې ته وویل د دې وېره ده چې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به د سولې دښمنان فعال شي. ښاغلی راوټ د سولې د دښمن په توګه د کوم هیواد نوم ونخیست. د فواید عامه وزارت پر اطلنکو دریو میاشتو کې پر یو شمیر لویو رغنیزو پروژو د کار د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس ازادي رادیو ته ویل چې د کابل د حلقوي سړک او د کابل لوګر شبرغان سرپل او د شوراباک سپین بولدک د لویو لارو په ګډون 12 پروژې په دې پلان کې شامل دي چې لګښت 1.1 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. افغان لیکوال شنونکی او ملي سوداګر فدا محمد نظری نامعلوم وسلوالو پرون په خپل کور کې ووژه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ویلی چې وسلول کسان تیر شپه 12 بجې د کابل په دی بوري سیمه کې د نظری کور ته ننوتلي او نوموړی وژلی دی. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو پولیس وایي چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. نظری چې د فضا محمد خوریکښ په نوم هم پیژندل کېده، څو کتابونه لیکلي او د شعرونو یوه چاپي ټولګه هم ترې پاتې شوه. له ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکېچ له کمېدو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړه چې د وضعیت د عادي کېدو لپاره پکار ده له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. پرون د اپریل په 14مه د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې لپاره ونو لاس واخلي. لایټ آستن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
موږ له روسیې غواړو چې له پارونو ډډه وکړي او د خپلو وروستیو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي. موږ مخکې دا هم ویلي چې د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي.
هغه تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات چې په دې وروستیو کې خپاره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو خوځښت ښیي. او په پام کې ده چې د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. د ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې د نورو لاسلیکونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې استازو تیره اونۍ هم غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو دا خبرې هغه مهال رغنده بللې وي. نننۍ خبرې داسې مهال پیلېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړوند نوې ستونزې را برسېره شوې دي. ایران وړ مورز اعلان وکړ چې د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا د پرچاوي په خبرګون کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټکوي. تهران دا پېښه د ورانکارۍ عمل بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل چې د یورانیمو د غنی کولو اړوند اعلان دا شکونه رامنځته کوي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جدي دی کنه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخي لوړ درجه شپانه سوټیټه څلور. هرات اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه درويشت او ټیټه نه. کندهار اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 28 او ټیټه 11. مزار شریف اسمان برګ د تودوخي لوړ درجه 23 او ټیټه 10. او جلال آباد اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخي لوړ درجه 23 او ټیټه 14.
ازادي رادیو ته غوښته دولت شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی و. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله سره کتلی دي. تر هغه وروسته په یو غونډه کې ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال د خغلی بلینکن غونډې ته ورغلی او له هغه ځایه له موږ سره اوس چې د امریکا سفارت دی زایل مکسر د بلینکن د خبرو جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ مکس تاسو غاورو خغلی بلینکن د خبرو جزئیات کراته وای.
سلامات اوسې. سلامونه تاسو او د زړه رادیو ټول اوریدونکو ته. خغلی بلینکن نن کابل ته راغلی او په یو غیر منتظره سفر باندې لمخ کې اعلان شوی نو د په دې ناسته کې ورسره لدی چې له جمهور رئیس غنی او عبدالله د مصالح ملي شورا له رئیس سره کتلی وو. د په دې کانفرنس کې ویل چې بیا هم په دې باندې تاکید وکړي چې د افغانستان جګړه باید د سولې او سیاسي لارې حل شي. او ویل که چیرې طالبان د سولې خبرې اترې یا د سولې پروسه یا سیاسي پروسه رد کړي، هغوی به دا کار غیر قانوني دی او دا به غیر قانوني ومنل شي، یعنی وګڼل شي. غواړم چې د ښاغلي بلینکن د خبرې یو برخه تاسو ته واوري.
مهمه خبره دا ده چې طالبان باید په دې پوه شي چې که سیاسي پروسه رد کړي او په زور د هیواد واک په لاس کې د اخیستلو هڅه وکړي، هیڅ کله به مشروع او اوږدمهاله نه وي.
همدا دارنګه شاغلی بلینکن په دې دغه کویل چې دوی د ځواکونو د استولو فارغ چې تصمیم نیول کچیر طالبان د دوی پر ځواکونو باندې حمله وکړي. مخکې طالبان یو اعلامیه ورکړی وو چې ځکه چې امریکایانو د دوه تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي نو مسؤلیت د دوی په غاړه دی او د طالبانو ته لاره خلاصوي چې هر رقم اقدامات وکړي. شاغلی بلینکن وویل کچیر طالبان وغواړي چې په امریکایي ځواکونو باندې یا په دوی په متحدینو باندې حمله وکړي ډېر سخت جواب به ورکړل شي. او تر ټولو بله مهمه خبره چې شاغلی بلینکن وکړه هغه دا و چې طالبان په نړیواله سطحه غواړي چې وپیژندل شي او د دوی بندیان را پرېښول شي او همدارنګه له تورو لیستو څخه د دوی د مشرانو نوم ایسته شي. او که چیرې دوی سیاسي حل لارې ته غاړه کښېنږدي دا به هیڅ وخت دغه کوم شرایط چې طالبان غواړي دا به پر ځای نه شي او په دې باندې به بیا له سره فکر وشي. او بله خبره یې چې وکړه چې ترکیې کانفرنس په اړه او د استنبول د کانفرنس په اړه چې
تر هغه مخکې
څلورویشتم د اپریل باندې دا کانفرنس وشي وایي شاغلی بلینکن وویل چې غواړي د طالبانو په ګډون سیاسي احزاب او د افغانستان دولت د کانفرنس کې ګډون وکړي.
مننه. زه غواړم وپوښتم چې بلینکن له افغان حکومت او خلکو سره د مرستو او همکارۍ د جاري ساتو ډاډم ورک کڅنګ
شاغلی بلینکن وویل چې امریکا به خپل ډیپلوماسي په افغانستان کې دوام ورکوي او همدارنګه په اقتصادي او په اقتصادي چارو کې همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو په حمایت کولو او ملاتړ باندې به ادامه ورکوي. او وویل چې د دوی هغه بشري بشرپالنه کوم هغه بشري کومکونه هغه به د افغانستان سره ادامه لري او دا به د دوی د مشن یوه برخه وي.
بله. د ښاغلي بلینکن د همدغو د مرستو د دوام او د همکارۍ د ډاډ غږ هم لرو. دا به هم اورېدونکي واوري. له تاسو مننه
کوم.
زدلته يم ټول اسلامي جمهوریت او افغانانو سره خپل روان تعهد ښکاره کړ. موږ داسې شراکت لرو چې بدلیږي خو باثباته دي. ولسمشر وویل چې دا به نوی فصل وي او زما په باور داسې یو باب دی چې موږ لا وختي پکښې یو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن غرمه مهال افغان ولسمشر سره خبرې کړي دي. افغان ولسمشر ویلي دي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو نوی باب پرانستل کیږي لدې چې امریکا د افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی دی. اخو طالبانو بیا په یو تازه او مفصل اعلامیه کې لیکلي دي چې امریکا باید د میتر لمړی د خپل ځواکونو د وتلو په اړه باندې جدي پام وکړي. دوی د سپتمبر تر 11 د امریکایي ځواکونو د وتلو سره مخالفت خودلی او ویلی چې باید وختي د دوه هیل تړون سره سم امریکایان ووزي.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان د سارنې ورزونې د اداري او بنسټ له مشر اغلی اورزلا اشرف نعمت سره مرکه در تخبرو. له هغه می دا پوښتنه کړې چې د سپتمبر 13 مې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تاثیرات به تسوي.
افغانستان کې ستونزې د بهرنیو ځواکونو د وتلو نشته. د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې هم مونږه رامې نه دیدلې. زمونږ ولسونه وژل شوي دي. طالبانو دیو په انتحاریانو په خپل وحشت او دهشت کې د منځه وړی دي او په تاسف سره کله کله بهرانیان او زمونږ خپل حکومت نظامی ګروپونه هم داسې غلطیګانې کړی دي چې د منلو وړ نه دي. نو ولسونه خو خامخا په دواړو خواوو کې قربانیانې دي. خبره په څه کې ده چې د دیو د ځواکونو وتل بدون د هیڅ نوع شرایطو نه دا یو لوی ستونزه افغان حکومت ته او افغان سیاسي چارواکو ته منځته کوي. په دې چې دغه ته د سولې په حق باندې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. د اوربند په حق باندې هیڅ خبرې نه دي شوې. دا شرایط دی د خپل د امریکا او د طالبانو د تړون یو شرایط نه چې اوربند باندې خبرې کیږي. بین الافغاني خبرو ته قوت ورکول کیږي. دا تضمین هم نشته دی چې طالبان به په راتلونکي کې د تروریزم د نړیوال تروریزم نه استفاده نه کوي. ځکه چې اوس هم دغه سي شواهد موجود دي چې دیو په یو شکل نه یو شکل په دغه موضوع کې خکیل دی. دا یو تاریخي رابطه ده دیو په منځ کې واغ او نړیوال تروریزم په منځ کې چې د دې د منځوړل د سیاسانه خبره نه ښکاري.
څومره دغه ویره متصوره ده چې بیا د نویمو کلونو سناریو تکرار نشي؟ الته شورویان وتل ګډوډی راغله جنگونه پیل شو طالبان چې لای سول نه دکړي هوکړې نه د لاس لیکړي څه فکر کوي په لوی خارونو باندې به حمله زیات شي که څنګه څه وضعیت به پیښ شي؟
نویو ملسیزه کې هم موږ د څه تصور کوو چې هغه په اصطلاح بلوار او یا منځنی یا کورنی جګړې وي، خو په حقیقت کې که هغه جګړې ته یو نظر وکړو او اوسنۍ حالت ته وګورو، دا بس د کورنۍ جګړې نه دی. ورور د ورور په مقابل کې نه جنګېږي. صحیح ده چې ورور به په ورور او تربور به د تربور په مقابل کې نن جنګېږي په افغانستان کې، په ظاهر کې دغسې ښکاري. خو دغه جنګ تر اوسه پورې، تر کوم ورځه پورې چې بهرني ځواکونه دي، دا جنگ بهرني ځواکونه چې د لویدیز نه بهرني متحدین سره راغلي دي او د طالبانو په منځ کې یو جنگ ښکاري. خو په حقیقت کې د راتلونکي کې کوم څه چې ډېر د اندېښنې وړ دی چې دغه جنگ د نړیوال کچې نه د راشي د سیمې په کچه باندې، او دلته ایران او سعودي او پاکستان او هندوستان او نه پوهېږم بل مملکتونه، روسیا، چین، دا دیو خپل هغه پراکسی قدرتونه یا خپل هغه محوري چشې وي ورته دي. دا د
نیابتي ډلې
اساسي نیابتي ډلې دقیقا اساسي خبره ده. غلطه چې تمه کیږي هغه دا چې آیا زمون نننۍ سیاسي مشرتابه په افغانستان کې آیا د دې توان دیو په دې خو دنیا ولیدل او ولیدل چې څنګه هر څوک خپل په منافعو باندې کار کوي، آیا د دیو کې دغه وړتیا پیدا شوې چې د دغه نیابتي جنگ، دغه سیمه ایز نیابتي جګړې نه دیو مخنیوي وکړي؟
تاسو څه فکر کوئ په دې مسله کې؟ ښاغلی امر الله صالح د ولسمشر مرستیال په خپل فیسبوک لیکلي چې له جو بایدن سره په خبرو کې دایم حاضر و، هغه ته ویلي چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې د خبره خپل حقونو دفاع وکړي او دومره وړتیا لري. فکر کوئ چې هم داسې ده؟
داسې ده چې د صالح صاحب خبرې نه اوس هم د سولې اواز نرازی، د جنگ او د جګړې आवाज راځي. زما د یو افغان په توګه باندې تمه د حکومت نه دا نه دی چې امریکایان زیو دا جګړه به مونږ ګټو. دا جګړه کده ګټلو وای خو ماغه امریکایان به ګټلې وای کنه. اوس مونږ دغه حالت کې یو چې د سولې په لار کې تر هر وخت زیات د مخې زیاتره کار وکړو، او که طالبان پس دینه چې طالبان خو وای چې زمون جګړه اصلا د بهرني ځواکونو په موجودیت کې جګړه ده، دیو چې ووزی بیا نور مونږ جګړه پریږدو. نو که چیرته طالبان واقعا په دغه خبره کې خپل صداقت وښیي، نو بیا توقع دا نه دی چې موږ دې جګړې ته ادامه ورکو. ولې دا جګړې ته ادامه ورکو؟ بیا نو راځو دغلته انتخابات کوو، که هر څوک په دې انتخاباتو کې وګټو بیا به قدرت هم هغه مخکې وړي.
افغانستان د سارانې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه باندې خپل تحلیل شریک کا، وی ویل چې د افغانستان سره او همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ځواکونو تر وتلو وروسته هم باید د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې په جدي توګه باندې روانې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. ورسلغه چې امریکا له افغانستان د وټلو اعلان وکړ، د افغانستان د ملي امنیت شورا او افغان امنیت ځواکونو په پوزي او تخنیکی لحاظ په ځان بسیا دي. د دغه شورا په خبره دا مهال لشپګ نوي سلنه زیات پوزي عملیات د افغان ځواکونو په مټر هاو تر سره کیږي. د خبرو شوې شمیرو لمخې دا مال د افغانستان د امنیت او دفاعي ځواکونو شمیر له 3,15,000 زیات دي. نور حال په دغه راپور کې
لمیاشتو انتظار وروسته بالاخره امریکا او ناتو له افغانستان نه د خپل پوزونو د وټلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې د تړون لمخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وټلی وای. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت لمیاشتو وروسته پرون اعلان وکړ چې د می میاشتې لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وټل پایل سي او د روان کال تر سپتمبر یو لسم نیټه پورې به بشپړ سي. ناتو هم د امریکا د دغه پریکړې له هر کلی سره جوخت ل امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپل پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناتو او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پښتنه دا ده چې افغان ځواکونه د مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه لشپک نوي سلنه زیات پوځي عملیات خپل تر سره کوي، او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. دغه شورا د دفتر وایاند رحمت الله اندر وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي او له تخنیکی پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیري له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را پدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تدویقوي، او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای، او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان
افغان پوځي روزن کی د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونی هم 209 سرتیری په هوایی او مسلکی برخه کې زده کړې وکړي او فارغ سول. دوی ټول ته په لومړي ځل د افغان روزن کې نه زده کړې ورکول سوي، او په هغه کې هیڅ بهرنی روزن کې وانډه نه درلودل.
آموزش شده شده بودن که هیچ آموزگار خارجی د نقش نداشت.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زرو زیات پولي او وای چې دوی په پام کې لري چې د غزوکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستیال وایند وای د محل افغان پوز یوازې د بهرنۍ مالی ملاتړ ترتیا لري، او په دې برخه کې امریکا او د ناتو نور غړو هیوادونو ژمنه پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی، او د لا خطوب لپاره د پولیسو دروزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. دغه زرات ویان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو لامل د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړی کرخه کې هم ولاړ دي. خغلی اریان د پولیسو شمیر بیا تر 125,000 زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوالې ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې د غزواکونه له هواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د خغلی برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمي روزنې ترلاسه کړې دي او له خپل هواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ ترې وسی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکني بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت د خوندیتوب ورتیا لري، او په راتلونکي کې به هم ولري
افغانستان هستن و می باشند.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د تړنیزو راپورونو په خبرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي، او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي. هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لوري تل رد شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
وربه شو پکتیا ته. په پکتیا کې لنګ دی یوی لسیزی ورسته لا هم د صنعتي پارک د جوړېدو او ویش چارې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا سوداګر او پانګوال وایي لڅو زلې ژمنو سره سره مرکزی او ځایی ادارې لا هم د صنعتي خارګوټي په جوړېدو او دوی ته د ځمکې په ورکړې نه دی بریالي شوی. تفصیل په دغه راپور کې.
صدیق خان جمالزی وکلا وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکه جوړ کړه. د ایوی د صنعتي پارک د نو جوړیدو او په خر کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشټوالي له امله په ډیرو ستونزو اوسنۍ کار پر مخ بیایي.
چکلا پوهمزه کې مالک پوښي چې دا کارخانه یا مثال کار مخته لاړو کال نمخ کې اتره توای چې کومره کړیا را کوي رای کې او کینه را کوي تاسو کړي بار کې لډیر لږنم سټډیو یو ځای نه بس دې تا انتقال اول
د ایوی لانیک دې ایویل سیز وروسته بیا هم په صنعتي خرګوټ کې د فابریکې د جوړولو لپاره د ایوی ټوټیزم کې د ورک ژمنه ورسره نه د عمل شوی او لچارو د سحکاری چې لبه هم کالونه نور انتظار وباسي. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونې مشر فضل الدین جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې لګنو نورو پنګوالو سره یو ځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړیدو او بش موضوع د پکتیا له ځای چارواکو او په مرکز کابل کې له اړوند ادارو سره شریکه کړي خو لا یې هم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
سورز د مخامنګ والی سیل سره یو ملاقات واضح الفاظ باندې ورته ویل چې د پارک صنعتي د کار سره ورسو والی سیل د ژمنه وکړه چې پارک صنعتي زموږ کولیتونو کې موږ به زړه هر کوو. وزیر سیل صنعت تجارت مې هم د خبره په جریان کې اچولې دی. وزیر سیل صنعت تجارت هم د خبره وکړه چې موږ والی ته مکتوب لیکو ان شاء الله تر زر به د مسله حل کړي.
د پکتیا د دوه صنعتي خرګوټي د جوړولو لپاره په 1499 کال کې د ځمکه د تصفیه حکم ورکړ شو او په 1499 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړولو حکم ورکړ شو. خو کلونه وروسته د 1399 کال د حمل میاشتې په 15 نیټه د دیوال د جوړولو چارې پیل شوې چې تر دې دمه یې 40% چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله یې چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی ازادي رادیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړیدو موضوع په لومړی ټوبونه کې ده او د محالي د تدارکاتو چارې روان دي.
موږ د لوري د دې ټول کارونه نهایي سوي دي. څه تخنیکی او ټولنیز ستونزې درلودې چې اوس د دې پارک جوړول د دې دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده او ان شاء الله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي.
په پکتیا کې د دغه صنعتي خرګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جری بازمکه ځنګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولای شي. د دې ولایت ځای چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 تیالویو او کوچنیو فابریکو د جوړولو لپاره پنګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توزیع شي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو غوښنه ولې د خبری مجلې ورستای راپور بل پیښور درکو. په پیښور کې په دولتي کچا نوی جوړ شوی روختون کې چې د زړونو د درملنې یا د پشاور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي دی د افغانانو لپاره ځانګړي برخه جوړه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې برخه کې به د افغان ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي وي او درملنه به کیږي. په پاکستان کې د افغانستان قونسلګری هم د دغه ګام هرکلی کړی دی. نور حال له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه د شبیر احمد جان پر راپور کې اورو او په همدې سره زه له تاسو اجازه غواړم ښه وخت ولرئ.
پېښور کې د زړو ناروغو ځانګړې اداره پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې په 14 دسمبر 2020 کې خوشا سلور میاشتې وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړې وه، پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان راتلونکو افغانانو د سنتیو لپاره خصوصي مرکز جوړ کړی شوی دی. دغه هسپتال مشر هاسپټل ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږ سرویس چې نو پاکستانی موروریانو ته قوریانو ته او افغانوریانو ته خوریانو یو شانتي دي. مونږ فرق نه ګورو، یو شانتیا خپل مډیس ته ګورو او ایکولی آئی ته مونږه فسیلیټیشن ورکو. مونږه اوس سٹارټ واغش ته مونږه کسانو مهایر کو لګیا یو چې کوم افغان جبې دی اغا ویل شي او اغي افغانستان نه یدل ته نسو کوم افغان برادر راځي نو اغي ته اغا خپل خبره ورته کول شي او مونږه هم ورته فسیلیټیشن طریقې سره ورکول شي مونږه اغا هایرینګ کو لګیا یو.
د غزړونو ناروغو ځانګړي روختون کې 13 سلو رمیاشتو کې تریونیم سلو افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو کتنه درملنه او د زړون اپریشن هم شوی دی. د اسپیټال ویاندا رفعت انجم په دې باب لوای
مونږ تقریبا یو سل او سوالس افغان چې کوم وګړي دي هغه په او پی ډی کې معاینه کړي دا او دلوشتو نه زیات شي دي د انجیوګرافي او انجیوپلاستي شوی دی او د یو لس کسان داسې دي هغه لمونږه اوپن هارت سرجریز کړي دي مطلب دا غي اپریشن هم شوی دی.
د اپریل په 12مه دغه اسپیټال ته پیښور کې افغان کونسل جنرال نجیب الله احمد زه هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړو او د اسپیټال انتظامی سره لید کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړو او ویلو چې افغانان زیاتره اولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو د اسپیټال کې لسکم 300 بیډونه دي چې پکې 55 انتهایی نگهداشت والے دي شپږ اپریشن کمرې او واډونه دي او دغه شان شپږ لیبارټری خوای موجوده وخت کې ټول اسپیټال په مکمل توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او سانتیاو پوره کېدو وروسته په مکمل توګه کار پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.